ان په لومړنۍ مرحله کې تشخیص شو، په هماغه مرحله کې کچیرته د جراحي عملیه په واسطه وويستل شي، ادویا یا درمل واخیستل شي او بل اخره د شوا په واسطه باندې ووهل شي، انزاري نظر نورو سرطانونو ته بهتر دي. خو اوریدونکو باید په دې باندې وپوهیږي چې ځینې سرطانونه دي چې ډیر زر راښکاره کیږي او انسان ډیر زر له منځه وړي، ولې ځینې سرطانونه دي چې هغوی حتی تر اتلس کالو پورې انسان د سرطان د تشخیص نه وروسته ژوندی پاتې کیدلی شي. د بیلګې په ډول په نارینهو کې د پروستات د غوټې سرطان په ډیر بتي ډول سره رشد او نمو کوي، ولې په ښځو کې بدبختانه د سینو سرطانونه چې دي د دوی انظار ښه نه دي. کله کله داسې هم کیږي چې د بیلګې په ډول باندې د مرۍ سرطان چې کله تشخیص شي ممکن ناروغ شپږ میاشتې عمر ولري. خو یو شي ته باید موږ او تاسو ټول مسلمانان یو د اوریدونکو پام وګرځو چې یو عجل معلق دی، یو عجل مطلق دی. ممکن د عبادتونو په واسطه باندې هم د انسان عمر اوږد شي، هغه موږ نه وایو، خو د طب له نظره کومې څېړنې چې منځته راغلي دي، د طب له نظره چې کومې څېړنې منځته راغلي دي، ځینې سرطانونه که چیرته په وخت باندې تشخیص شي، په وخت باندې درمل شي، د انظار ډیر ښه دي.
ډېره زیاته مننه له فراه ولایت نه اوریدونکو لرو. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. باندې خور سلامونه تاسو ډاکټر صاحب او ټول اوریدونکو ته همت سګین په فراه څخه.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
مننه د ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده چې سرطان څو ډول د کوم ډول سرطان دی چې د انسان بدن ژر له منځه وړي، او بل په خوړو کې کوم هغه خواړه چې هغه باعث چیرې انسان استفاده کړي پرته له الکول او دوه شیانو، همداسې په عمومي خوړو کې کوم شیان دي چې هغه ډېر باعث د سرطان؟ مننه.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. د لاملونو د ډولونو په اړه خو معلومات ورکړل، خو به هم تاسو ته په لنډ ډول معلومات ورکړي، نو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
سرطان په دوو ډولونو دی، یو ته سلیم سرطان وای، یو خبیث. ولې هر هغه خواړه وګورئ، یو ډیر عادي مسلې ته که زه فکر وګرځوم، تاسو حدیث شریف هم دی چې تاسو تاوده مخورئ، ډیر ګرم چای مسکئ، دا مکروه دی. ولې سیړونه دا خودلې ده چې بار بار چې کله زمونږ استادو د مړی څخه دا توت چې او تاوده خواړه تیریږي، دا به مزمن تخریشات من سره وړو د سرطان لامل بګرسي. لبل په لاو وي تاسو هغه خواړه چې هغه دود وهلي وي، په لوګي باندې ککړ وي، په سکرو باندې ککړ شوی وي، سوي وي، دا مخوري. سرکړي خواړه ډیر زیات مخوري تاسو. لبل په لاو په خوړو کې وي هر هغه څه چې په هغوی باندې وخت او زمان ډیر زیات تیریږي، په دې کې د نایتروس اکساید په نوم باندې یو سرطانی ماده ده، دا را زیاتیږي او بل اخر د سرطان لامل ګرځي. هغه خواړه چې په یخچالونو کې خودل کیږي، په هغه کې د نایتروس اکساید دغه ماده چې دا یا د نایتروس امین دا منځته نه راځي، د سرطان په مخنیوي کې دا ډیر زیات رول لري. وایي چې تاسو هغه خواړه خورئ چې هغه سبزیجات وي، میوه‌جات وي، لکه څنګه چې صافی صاحب خو ویلې چې دغه سه هغه کسان چې د ورځې دوه واره میوه خوري او هغه چې د ورځې سلور واره میوه خوري، په هغه کسانو کې د دوی په پرتله باندې د سرطان چانس او پیخي کمیږي. نو که غواړئ چې همیشه د سرطان د ناروغۍ سره مخنیوي وشي، نو تاسو هر هغه خواړه خوري چې په هغه کې د سبزیجاتو او میوه‌جاتو کچل وړوي.
بلې زابل ولایت نه اوریدونکو لرو. السلام علیکم. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، نعمت الله جعفری ام لزابل سره.
ښه جعفری صاحب، مهرباني وکړئ.
وزما له تاسو څخه پوښتنه دا ده چې دا رحم چې کوم سرطانونه پیدا کیږي، سرطان مرجو پیدا کیږي، د دې علاج کیږي کنه کیږي؟ علاج کیږي، هغه څه چې علاج کیږي.
ښه، ډیره زیاته مننه. ښه، مهرباني وکړئ ډاکټر
جعفری صاحب. ډیره ښه پوښتنه وکړله. په رحم کې دوه ډوله سرطانونه منځته راځي، یا کتلات، یو سلیمه یو خبیثه. د سلیمو سرطانونو پیښې ډیرې لوړې دي، او دا په هغو عمرونو کې دي چې دې ته د اولاد راوړنې عمر وایي، د اتلسو کالو څلوېښت کالو تر منځ ډیرې زیاتې پیښیږي. دغه سلیم سرطان چې دې ته مایوما وایي، او دا خپله د رحم د ملسه عضلې څخه منشا اخلي، چې کله د عملیات په واسطه باندې لرې شوله، بیا منځته نه راځي. خو که چیرته د رحم په منځ یا جوف کې منځته راغلی وي، حتی بعضې وخت د بې اولادۍ لامل هم ګرځي. خو که چیرته بدبختانه سرطان وي، نو د سرطان ویستلو سره سره به د دې مریض څخه رحم هم ایستل کیږي. خو په یاد ولرئ چې همیشه د سرطان تشخیص د هیستوپاتولوژي یا د هماغې سرطان څخه د یوې ټوټې اخیستل او لابراتوار ته لیږدول نو په واسطه باندې تشخیصیږي چې هیستوپاتولوژیست یا هغه عالم چې هغه اکثرا د سرطان پیژندنې عالم وي، د آنکالوجیست په نوم باندې یادیږي، هغه به موږ او تاسو ته راپور راکوي او موږ او تاسو ته به وایي چې او دا سرطان سلیم دی، خبیث دی، د کومو حجراتو څخه یې منشا اخیستې ده. د هغې څخه به وروسته هغه ډاکټر خپل کوټلی اقدام کوي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې مو اشاره وکړه چې ایکسرې شو هم کله ناکله د سرطان لامل ګرځي. دې برخې ته به وروسته راځو. یو اوریدونکی لرو. سلام علیکم. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام به شما ناجیه جان. سلام به ډاکټر صاحب.
علیکم سلام.
دنه گفتن خبیث است و سلیم با فرصه ما یک کمک تشریح بتن که ما بخواهیم از کنون چیزا جلو گیریم، یک چیزای گرم و داغ نخوریم. از دیگه چیزا شما اگر علایم شما اگر به فارسی بگویم یک بسیار کلمه که ما بخواهیم
دکتر صاحب نو که امکان لری میره بانی و که پدی برخی که در غرور تا معلومات ورکه
ببینین سرطان ها عموماً به دو نوع است، یکی سلیمه است یکی خبیثه. و در مورد غذاها را که ما شما گپ زدیم، میگه شما کوشش کنین که غذاهای داغ نخورین، چای داغ ننوشین. از همین خاطر از طریق اسلام هم به ما شما معلومات داده شده که مکروه هستن و اینمی مسائل میتونه که سبب سرطان شوند. در ضمن بعد از میگه کسایی که اکثرا غذاهایی که دود زده سوخته شده، ماهی هایی که اکثرا ببینین در بازارهای ما شما توسط روغن بسیار بی کیفیت، امو روغنه که ما شما میبینیم مکمل پر از مثل قیر واره میباشه، اینمی خود روغن سیاه بار بار وقتی که ما شما از امی غذاها رو میخوریم سبب سرطان میشه. در اینمی مورد ما توجه وزارت محترم صحت عمرم جلب میکنیم که لطفاً لطفاً شما ببینین در اینمی بازار که بی کیفیت غذاها فروخته میشن. وقتی که ما شما اینمی مرغها را از هتل میگیریم و توسط یک قسم مصالحات و رنگها پر مملو مقبول شده باشه، مزهش بسیار خوب هستن، ولی اینمی رنگهایی که هستن این میگم مواد کیمیایی هستن، اینمی رنگها میتونه که سبب سرطان شون. و در ضمن اگر شما میخواین که از سرطان جلوگیری شوه، میگه کوشش کنین که از سبزیجات و میوه‌جات استفاده کنین. کسایی که از سبزیجات و میوه‌جات استفاده میکنه، عقوبات سرطان در آنها بسیار کمتر دیده میشود.
ډیره زیاته مننه دوستانو. تاسو ته به بیا هم یادونه وکړم چې د داخله ناروغۍ او متخصص ډاکټر صاحب احمد پرویز اقبال را سره دی او تاسو ته د سرطان یا کانسر ناروغۍ په اړه غږیږي. اوریدونکو لرو. سلام علیکم. مهرباني
وکړئ.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ده. مهرباني. ډیر زیاته مننه که خپرونه مو تعقیب کړي. خو حتمن ډاکټر صاحب تاسو معلومات درک. خو بیا هم که دغه اوریدونکو په د پوښتنې په ځواب کې که یو لاندې معلومات ورکړي چې له کومو لارونه باید استفاده وشي چې د ناروغۍ مخنیوی وشي.
د سرطان علامه خو د هر سیستم د پوټې کې سرطان خپل نخې نښانې لري، د عصبي سیستم سرطان خپل نخې نښانې لري، د هضمي سیستم سرطان خپل نخې نښانې لري، د تنفسي خپل لري، د رحم او د ملا د تیر سرطانونه خپل نخې نښانې لري. ولی جلوګیری په باب لباندې هر هغه لامل چې موږ او تاسو د برنامې په لومړنیو کې ویلې د دغه څخه که مخنیوی انشاءالله منګاو تاسو په سرطان باندې ناخته کیګو. او صرف نظر هم همدغه دی وای چې منګاو تاسو کله کله د سرطان سره مجادله باید سرنګ وشي. هر هغه لتونه، هغه که فزیکی لتونه او کیمیاوي لتونه او هورمونونه او کچیرته خواړو او د برنامه تکرار که چیرته وګوري ان شاء الله پاغه کې به مشکل حل شي او دغه مسایل سره مخنیوي وشي د سرطان په ناروغي به ان شاء الله ناخته کیږي.
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. ایکس ری شو که سم مخکې مو یادونه وکړه په افغانستان کې له دغه ماشینونو څخه ډیر په غیر مسون ډول ګټه اخیستل کیږي، د دې لپاره چې مخنیوي وشي او څنګه باید له دغه شو نه دوی سمه استفاده وکړي تر څو د سرطان لامل نشي. خو به هم یو اوریدونکی لرو چې دوی اړیکه پرې نشي، دوی پوښتنه اخلو. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
تاسو ته سلام نوایم محترم ډاکټر صاحب ته او تاسو نور همکارانو او اوریدونکو ته سلام نوایم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
ورته نه د ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه چې په ایلمن کې زموږ په ایلمن کې خو توا او ډیر دا زړه مواد خرڅ نسبتا د نور ولایتو زموږ په ایلمن کې دا څنګه ښه تاسو دی واټه خو دې دا
مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې د کیمیاوي مواد همدارنګه ککړه هوا د لامل ګرځي. نو تاسو ته به هم ډاکټر صاحب معلومات درکوي په دې برخه کې. ډیره زیاته مننه لاړی کې نمو، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
بله په هلمند کې خو چون وسم بدبختانه د جنگ یو مرکز ګرځېدلې دی او په دې کې د نړۍ ټولو قواو خپل رقم پر رقم اسلحه وازمایلې چې واقعا په دې کې د کیمیاوي اسلحو څخه هم استفاده شوې ده او کوم ناروغان چې د هغې څخه دلته مراجعه کوي واقعا د سرطاناتو پیښې پکې لوړې شوې دي او د هغې غټ علت هم همدغه بارود او کیمیاوي اسلحې دي.
نو څنګه کوی سي چې دوی د دغې ککړې هوا نه ځان وساتي تر هغې چې د دغې ناروغۍ نه مخنیوی وشي؟
نو دا خو یو ډېره لویه هم سیاسي او هم سیمه ایزه مسله ده. تر څو پورې چې په هلمند ولایت کې امنیت منځته نه وي راغلی، جنگونه منځته رانشي او دغه خصوصا د جنگ میدان د مسکونو علاقو څخه لرې لاړ نشي، دغه مشکلات په تر هغې پورې موجود وي.
بله ډاکټر صاحب، دا چې د انسان په وجود کې سرطان څنګه یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي، په دې اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
ډیر زړه پورې خبره ده. دې ته په طبي اصطلاح کې میټاسټیسس وایي، د سرطانی حجرې انتقالې دل د یو غړي څخه بل غړي ته. د بیلګې په ډول باندې یو وګړی په سرطان باندې اخته دی یا خزینه د سینې په سرطان باندې اخته ده، لومړنی ځای چې دی کله چې سرطان انتقالیږي وایي همسایه ساحو ته بځي، ځکه خو په اسلام کې د همسایه حقوق هم ډیر زیات لوړ دي. نو کله چې دا سرطان انتقالیږي اول به همسایه غړي په حمله لاندې نیسي. دویمه ډیره غټ او خطرناک او بدبختانه د ټولو څخه مهمه لارې چې د هغه د وینې د لارې ده. کله چې د وینې د لارې څخه سرطاني حجرې وشیندل شوي، ممکن په دماغو کې ځای ونیسي، ممکن په ځیګر کې ځای ونیسي، ممکن په سږو کې ځای ونیسي، ممکن په هډوکو کې، ممکن په ټولو حیاتي غړو کې ځای ونیسي. او درې ملاره د سرطان د انتقال چې دا هغه د لمفاوي سیستم د لارې څخه ده، چې کولای شي چې د لمفاوي سیستم څخه هم سرطان د یو غړي څخه بل غړي ته انتقال یا انتشار وکړي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. السلام علیکم اوریدونکو لرو. السلام علیکم. بلې موږ غږ نه اوري لکه چې دغه ورور د دوی اړیکه هم پرې شوله. موږ سره ډاکټر صاحب، د تشخیص لپاره باید کوم ځایونو ته مراجعه وشي؟ د تشخیص او درملنې لپاره داسې کلینیکونه شته که نه ستاسو نظر؟
د بده مرغه د سرطان لپاره بلخاصه کلینیکونه او تشخیصیه روختونونه موږ او تاسو تر اوسه پورې په افغانستان کې نه لرو، لکه په نورو ممالکو کې چې موږ او تاسو د سرطان لپاره بلخاصه روختون لرو. خو کولای شو چې موږ او تاسو د ډیرو وسایلو په واسطه
په ډیره بخښنه سره د غوړیدونکو به وخلو چې دوی منتظر پاتې کیږي. سلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم. فور سلام وتا تو ڈاکٹر صاحب.
علیکم سلام، مہربانی وکئے.
ہاں پرسن ڈاکٹر صاحب، صدا غد یو دا دوا وش دا شیزی مقصد استعمالی بیا نادی دا پارا دا چون تاثیر لري او بل دا شیزی چې کوچنی ته چوشک ورتي په خپل دا څونه معنا مخرب د دې څخه چې د سرطان امکان لري دا یو پښتنه کوي.
مننه کوم له دا ورورنه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو
هغه خویندې چې د اولاد د مخنیوي په خاطر باندې درمل استعمالوي کې هغه که ګولې وي که هغه پیچکاری وي هغه کنن سبا د مټ لاندې د کپسول خخول وي دغه ټول اوس وایي چې د سرطان لامل ګرځي حتی د رحم او د سینو د سرطانونو لامل ګرځي. هغه خلک چې ماشوم ته چوشک ورکوي چوشک ته په انګلیسي ژبه کې بیبي کلر یا د ماشوم وژونکی وایي وی هیڅ وخت تاسو تش چوشک ماشوم ته مو ورکوي ځکه دا د ماشوم ورای پړسی بل اخر ماشوم د وخت په تیریدو سره همیشه هوا بل اکی او اشتهای لمنځه ځي په تنفسي ناروغي باندې د غوګونو په ناروغي باندې د ستوني په ناروغي باندې اختکی ګزارر لري ولې د سرطان لامل نه ګرځي.
بله دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا ازادي رادیو اوري ډاکټر صاحب نور پښتنه ته به هم راشو خو د تشخیص په اړه کوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د درملنې تشخیص لپاره کوم څه شته کنه.
د یو ناروغي په تشخیص کې د ناروغ څخه د مکمل تاریخچه اخیستل د مکمل تاریخچه اخیستل د فزیکی معایناتو کول د لابراتواري معایناتو حتی په ابتدا کې مونږ او تاسو کولای شو مثلا په یو مریض باندې که مشکوک شو چې د پزیګر یا پښتورګ یا کولمو کې خو کومه کتله یا تومور نشته د الټراساوند یا تلویزیونی معایناتو په واسطه باندې موږ هغه کتله ګورو او د هغې کتلې اندازه د هغې هغه محتویات موږ تاسو ته ښیي چې آیا دا جامده ده د اوبو ډکه ده منظمه ده غیر منظمه ده څو سانتي متره ده آیا نورو ځایونو ته خو یې میتاستاز خپرونه نه ده کړې په شاوخوا کې خو ګیډې اوبه نه دي اخیستي. خو که چیرته موږ تاسو نور تومورونه یا سرطانونه تشخیصو که د بیلګې په ډول باندې هغه د عصبي سیستم تومورونه وي د سی ټي سکن په نوم باندې یو ښه بهترینه رادیولوژیکي معاینه موږ او تاسو لرو لبل پلو ام آر آی بهترین معاینه ده د تشخیص لپاره. خو په یاد ولرئ د پټ او سپیکټ او د نور وسایلو په واسطه باندې خو اخیری تصمیم کله چې موږ او تاسو یو کتلې نه تر سو پورې غوښنه ټوټه وانخلو او د پاتالوژي ډپارټمنټ ته ونلیږو تشخیص ناشونی ده. ممکن تلویزیونی معاینات سی ټی سکین یا ام آر آی پی یو احتمالي تشخیص کیدی چې دغه کتله د پلانکی مرض په شان تخکاری د پلانکی سرطان په شان تخکاری خو تر سو پورې چې ټوټه وانه خسل شي تشخیص نه شو رسیدل او نهایی او بهترین تشخیص به د پاتالوژی یا هیستوپاتالوژی په واسطه باندې صورت نیسی.
بله توخی له زابل ولایت نه سلام علیکم.
وعلیکم السلام تخیم د ګول زل لپاره د زابل څخه
مېرمنې
وکړئ
خا ساسي پختنه اورو مېرمنې وکړئ تو حساب
محترم ډاکټر صاحب مخنه ولې پختنه ده چې څنګه د ویل چې هغه انتن یا تاورونه چې د ټلیفون کې ټلیفون یا هغه د خکا په محل کې اخی دا خو وزیر تمانی دي دا کومه مدینه یا د تجدید کې ګرځي او کوم نوولی په دغه استعمال سر تعنی مشکلات په پی سی او نور مرضی هم په پی سی یو وخت نه کومه داده او ټول پښتنه نه داده چې په پرمختللي نړۍ کې په موډرن نړۍ کې دا چې وختونه یې ستوري دي پیدا سرطان مخنیوي تر هغه مخکې وکړي یعنی د وقایه وکړي دا د واسطه کنه.
من تو حساب ساسې دا پختنه به ډاکټر صاحب جواب کی مهرباني وکړئ.
ډیره خپ پختنه تو حساب وکړلا دغه ټلیفونونه چنن سبا کورې وی هغه ځوانان چې د وړکتوب نه دوی په غوګونو کې ګوشکې نه خېدو په جګ غږ سره دوی همیشه سندري اوري اوازونه اوري او هغه خلک چې وي په یو دسه خار کې چلته د موټر غرار او اوازونه ډیر لوړي د اکوستیک نیوروما په نوم باندې یو سرطان دی چې په دماغ کې به منځ سره ځي. لبل په لاو غوري زمنګ استادو حالات او بدبختۍ ته کار او روزګار بنل ورو درې سلور سیم کارت به زمنګ استادو په جیبونو کې چې خپل د وړو کې مانګ عمر نه نیولې تر ځواني پورې تر اوسه پورې پلاتنی روانې دي او دا یره موجوده ده چې ممکن هغه کسان چې د سو شبکو د ټلیفونونو څخه استفاده کوي ممکن آینده کې په سرطان باندې اخته شي. ولې د ممکن ټکی ډیر زیات مهم دی قطن چې مونږ او تاسو د برنامه په لومړی کې ویل چې د سرطان اصلي علت معلوم نه ده. لبل په لاو د پرمختللي نړۍ کې هو د سرطان ضد درمل شته دي خو داسې درمل تر اوسه پورې لا نه دي راوتلي دي چې د ځینې سرطاناتو څخه مخنیوی پرې وشي. که چیرته کوم سرطان تشخیص شو د سرطان د مخنیوي په خاطر باندې چې تر څو پورې دا د بدن نور غړو ته انتشار ونه کړي نورې اندازه غټه نه شي، موږ او تاسو د انټي نیوپلاستیک ډرګز یا د سرطان د ضد درملو په نوم باندې درمل لرو. ولې دغه درمل تر څو پورې چې موږ او تاسو پرې د دغه سرطاني حجراتو غیر منظمه نمو یا رشد منی کو دا د بدن نور حجرات هم خرابوي. سره د دې چې د سرطان لپاره به مې اوس ګټه لري، خو د بدن نورو حجراتو لپاره هم ناوړه اغیزې لري. خو تر اوسه پورې داسې یو دوا یا درمل نه دی راوتلی چې بالاخره مخکې د مخکې نه سرطان مخه ونیسي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب د خپرونې وروستۍ برخه ده. که اوریدونکو ته معلومات ورکړي په ټوله کې ساسې پیغام هغوی ته څه ده چې مخنیوي دپاره باید څه وکړي، کومې لارې چارې باید غوره کړي تر څو د سرطان څخه مخنیوی وشي.
د سرطان د مخنیوي په خاطر باندې ټولې هغه لارې چارې چې موږ او تاسو د برنامه په لومړی مرحلو کې ویلې چې باید لومړی د خوړو څخه حساب کو، هغه خوړو خورو چې هغه موږ او تاسو د سرطان څخه مخنیوي کې سبزیجات او ترکاری باید خورو، په زمین کې د شواګانو څخه باید ځان وساتو، محیط باید خپل پاک او صفا وساتو. راځئ چې د سولې لاس سره ورکو، د جنگونو جدالونو جنجالونو څخه خلاص شو. او په اخره کې به دا زه ټولو اورېدونکو ته وایم چې کوشش وکړئ چې د سګرټ څخه باید مخنیوی وشي، د شراب د سکلو څخه باید موږ او تاسو مخنیوی وکړو. او هغه خویندې چې اکثرا هغوی د اولاد د مخنیوي په خاطر باندې د واګانې درمل یا پیچکاری یا کپسول د مټ لاندې د دې څخه باید مخنیوی وشي. او په اخره کې که غواړی چې همیشه تر تازه اوسی او د ناروغیو څخه خلاص اوسی، ترکاری باب، سلاد، میوجات خورئ. او په اخره کې راځئ چې خپل پخوانی طبیعي ژوند ته مخه وکړو. هغه خواړه چې هغې کې اکثرا د کیمیاوي موادو څخه استفاده کیږي، هغه که مشروبات دي، هغه که چیرته جوسونه دي، راځئ چې په کورونو کې غواګانې وزې وساتو او خپل ابتدایي ژوند ته مخه وکړو. انشاءالله.